و افت اشت صبح با وقت افغانستان شد. همکارم نوریاس نوری به استدیو آمده. با فرمایید.
بله زرغونه جان، لکه چه دی جون رنگونو که جالب قصه و په صورت موگرکان حتما پا وردو پسیجی پا دوری پسیجی. لطاسو مننه ده سهار ات بجه شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو، خو مخکې له دې چې د دې خپرونې بشپړه معرفي وکړم، خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملی نشي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړ چې د اسرائیل اراده دې نه ازمایي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره کړې ده. د خبرونو تفصیل. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نشي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 کال د اعدامونو په اړه په راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي، په دار ځړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. په لندن کې ډیره د بخښنې نړیوال سازمان د اعدام د سزا د برخې سلاکاری کیارا سان جورجیا د چرشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل تاسې ښکاري چې اعدامونه په دې هیواد کې د شویو حملو په عکس العمل کې ترسره شوي. موږ په دې پوهیو چې د مرګ سزا د ستونزې له حل سره مرسته نشي کولی او د همدې لپاره موږ د افغانستان له ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې نور د اعدام سزاوې نه عملي کوي، ځکه هغه به د هیواد له ثبات سره چې زما په فکر موږ ټولې غوښتونکي یو مرسته ونه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي که څه هم په 2018 میلادي کال کې په نړۍ کې د اعدامونو اندازه د وړم کال په نسبت ډېره راکمه شوې، خو د افغانستان درې ګاونډیان ایران، پاکستان او چین د نړۍ د هغو 5 هیوادونو په کتار کې راغلي چې تر ټولو زیات اعدامونه پکې ترسره شوي دي. د تایید شوو 993 اعدامونو له جملې له نیمایي زیات، یعنې 501 په ایران کې ترسره شوي او په پاکستان کې هم د تایید شوو شمېر 6 ښودل شوی دی. د راپور له مخې د چین په اړه چې هر کال په زرګونو کسان اعداموي، شمېرې نشته ځکه دا هیواد دغسې معلومات دولتي راز بولي. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استول شوي. دا څرګندونې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر ګلا جان عبدالبدی سیاد ازادي راډیو ته وکړې او زیاته کړه.
الحمدلله موږ وتوانېدو چې ټولو 34 ولایتونو ته حساس او غیر حساس انتخاباتي مواد موږ ورسو او د شنبې په ورځ د نوملار لړۍ پیسي
ته نوملیکلو بهیر به نږدې 2 میاشتې دوام وکړي. تاکل شوی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان لمریز کال د تلې پاتې ویشتمه ترسره شي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا و طالبان د دې وسلوالې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه هم ټپیان شوي دي. د کاپیسا امنیه قماندان محمد رازق یعقوبی ازادي راډیو ته وویل چې له سیشن بیرا په دې خوا د نجراب ولسوالۍ په درې افغانیه او پچغان سیمو کې عملیات روان دي. د دې عملیاتو پر مهال د ملي اردو 2 سرتیري هم وژل شوي او 4 تنه ټپیان دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هالوکاست د یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمۍ او تهران د نازی جرمني سره پرتله کړ. نتنیاهو چې د چهارشنبې په ورځ په بیت المقدس کې د یاد یشم په نوم د هالوکاست میموریال په ودانۍ کې څرګندونې کولې وویل چې دی د ایران واکمنانو ته دا پیغام لري چې د اسرائیل دولت اراده د نازمۍ. د هغه په وینا دا خالي الفاظ نه دي. نتنیاهو زیاته کړه چې د هولوکاست په وخت کې موږ بې وسه او بې دفاع و او غږ مو نه اورېدل کېده. په حقیقت کې زموږ غږ هیڅ نه اورېدل کېده، خو نن موږ یو پیاوړی هیواد لرو، یو ځواکمن پوځ لرو او غږ مو هم هیوادونه اوري. د اسرائیل صدر اعظم دغه څرګندونې دوه ورځې وروسته له هغې کوي چې سوریه او ایران اسرائیل د سوریې پر یوې پوځي اډې د هوایي حملې مسؤول وباله. په دغه برید کې د اوو ایراني سرتېرو په ګډون د سوریې د رژیم لږ تر لږه 14 ملاتړي وسلوال ووژل شول. له دغې حملې وروسته د تهران دې خبرداری چې له اسرائیل به غچ واخلي تل ابیب دې ته وهڅوي چې وسلوالو ځواکونو ته د لوړو احضاراتو امر وکړي. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. په ډلیزو رسنیو کې د دې مظاهرې په خپرو شویو ویډیوګانو کې پر سړکونو ګڼ کسان ښکاري چې شاوخوا ورته پولیس ولاړ دي. پولیسو خبرداری ورکړی که چا د حکومت پر ضد شعار ورکړ وبنیول شي، خو تر اوسه د کوم کس د نیولو خبر نه دی خپور شوی. له تیرو څو میاشتو راهیسې د اصفهان سربیره د ایران په یو شمېر نورو کارونو کې هم د اوبو پر سر اعتراضونه شوي دي. د ایران د هوا پیژندنې د ادارې په وینا د هیواد په سلو کې اووه نوي خاوره په یو نه یو ډول له وچکالۍ سره مخامخ ده. د امریکا د استازو جرګې د جمهور غوښتونکو مشر پاول راین پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. دغه اعلان د کانګرس تر منځ مهاله ټاکنو مخکې د ولسمشر ډونالد ترامپ د ګوند بې ثباتي لا زیاتوي. راین د چهارشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې دی په خپلو لاسته راوړنو چې یوه پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی. راین په دې خبري کنفرانس کې د ځانګړي مفتش رابرټ مولر لخوا د روسیې په اړه د څېړنې په باب پوښتنو ته هم ځوابونه وویل. راین چې له ترامپ سره یې اړیکې ښې نه وویل، دی ګمان نه کوي چې ولسمشر د مولر د لری کولو لپاره تهدیدونه عملي کړي. جمهوري غوښتونکي چې د کانګرس په دواړو جرګو کې اکثریت لري په وروستو کې لیدل شوي چې د دې ګوند ډیر غړي تقاوت کوي یا نه غواړي چې په تیره بیا استازو جرګې ته بیا ځان کاندید کړي. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه. غواړی دا ځینې نور خبرونه غواړی بیا ولولی د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو هم د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ولایتونو ته استولي او د نوملیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي.
انشاءالله د ثبتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې زمونږ لومړۍ مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې.
د انتخاباتو د تیاریو په باب مو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. دغه راز اورئ چې د کندوز اوسیدونکو هم په نورو ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله.
د دغه پرلت یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه هم دغه ده چې نور د جنګ بس سي.
په نړیوال موضوعاتو کې د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په اړه اورئ چې بیا الهام علیف د یوې بلې وکلنې دورې لپاره وټاکل شو. د خپرونې په دوهمې نیمایي کې اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرو. مننه چې ازادي راډیو اورئ. د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د نوملیکلو بهیر به سر له بل سبا پیل شي، یعنی د شنبې له ورځې. دا پریکړه په هغې غونډه کې وشوه چې پرون ناوخته په ارګ کې وشوه. په دې غونډه کې د حکومتي چارواکو تر څنګ د مرستندویو هیوادونو سفیرانو هم برخه اخیستې وه. د دې انتخاباتو لپاره لازم مواد هم له مرکز ولایتونو ته استول شوي، خو د څار یو شمېر بنسټونه د دې انتخاباتو امنیت ته اندېښمن دي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
تمه ده چې د شنبې په ورځ په افغانستان کې د ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره د نوملیکلو بهیر پیل شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد چې پرون یې پارک له ولسمشر اشرف غني او اجرایي رئیس عبدالله سره په دې اړه غونډه لرله ازادي راډیو ته وویل.
انشاءالله د ثبتنام پروسه په مرکز او ولایاتو کې چې زمونږ لومړۍ مرحله د ثبتنام د پیلېږي د شنبې په ورځ باندې، زمونږ خواهش د افغانستان د جمهور رئیس څخه دا و چې دواړه محترم جمهور رئیس او اجرایي رئیس په مرکزونو ته ولاړ شي او خپل نمونه ثبت کړي او ولس ته اطمینان ورکړي او تشویق کړي او د غوی لپاره پیام ولري ترڅو خلک هم نوم لیکنې ته تشویق شي.
ټاکل شوی دی چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د روان مریض کال د تلې پاتې ویشتمه ترسره شي. د دغو انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو لپاره به نن د غرمې له دریو تر درې نیمو پورې ولسمشر اشرف غنی د ویډیو کانفرنس له لارې له والیانو سره د انتخاباتو د ترسره کېدو په اړه خبرې وکړي او په ولایتونو کې به هم د شنبې په ورځ والیان او نور چارواکي د نوم لیکلو بهیر پیل کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبری سیاد وایي چې داسې زمانې ټاکلی دی چې تر وسه وسبه څوک له نوم لیکلو بې برخې نه شي.
د سبتران پروسه د موږ د ټایملاین مطابق په دوه مرحلو کې ترسره کېږي. لومړی په ښارونو کې او په دوه قدم کې په ولسوالیو او کلیو باندو کې لومړی مرحله یو میاشت دوام کوي او دوه مرحله په ولسوالیو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوي دي او په کلیو باندو کې هم څوارلس ورځې په نظر کې نیول شوي دي. په مجموع کې دوه میاشتې مدت موږ په نظر کې ورته نیولی دی. هغې څخه وروسته به هم په هر ولایت کې زموږ یو ټیم یا یو ګروپ پاتې کیږي او هغه کسان چې د ثبتنام څخه پاتې دي هغوی به ثبتوي.
د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو امنیت ته یو شمېر څارونکي اندېښنه لري. په دې لړ کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید په کابل کې وویل چې درې زره انتخاباتي حوزې په داسې سیمو کې دي چې هلته یا ستر او یا هم متوسط امنیتي ګواښ متوجه دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالبدی سیاد وایي چې 940 داسې انتخاباتي حوزې شته چې له امنیتي تهدید سره مخامخ دي او د دغو سیمو د امنیت ټینګېدو لپاره امنیتي ځواکونه هلې ځلې کوي چې هیله من یو د انتخاباتو تر وخت پورې به هلته امنیت ډاډمن شي او رایې ورکوونکو ته به ستونزې نه وي.
ټاکل شوی چې د شنبې په ورځ یعنی بل سبا د افغانستان د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو لپاره د نوم لیکلو بهیر پیل شي. د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره پرون له مرکز کابل څخه ولایتونو ته اساسي او غیر اساسي مواد هم انتقال شوي یا مهم مواد هم انتقال شوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه کړې چې دا انتخابات به د تلې په اته ویشتمه ترسره شي خو یو شمېر بنسټونه اندېښنه لري او ادعا کوي چې شاوخوا 3000 انتخاباتي حوزې د لوړې کچې یا متوسطې کچې له امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. په دې اړه احمد چیبر د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د رئیس ګلا جان عبدالبدی سیاد نظر اخیستی دی. نوموړی د مرکې په پیل کې تر تهدید لاندې د 3000 انتخاباتي حوزو شمیره رد کړه او ویل
فقط 940 مرکزونه چې په هغو کې امنیتي خطر وجود درلود امنیتي ارګانونو اوس خپل چټک فعالیتونه پیل کړي دي. د روان کال په درشل کې چې دوی د نصرت په نوم باندې عملیات پیلوي د هغو عملیاتو یو هدف دا ده چې امنیتي مرکزونو کې امنیت راولي او د انتخاباتو د پروسې امنیت برابر کړي. په تیره هفته کې د غرب په زون په هرات کې وو او دوه ورځې مخکې په شمال کې په بلخ ولایت کې دوی د خپلو قمندانانو د خپلو قولي اردو د مشرانو او امنیت قمندانانو سره مجلسونه درلودل او زمونږ نمائندگان هم پکې موجود وو. نو هغوی دغه امنیتي مجلسونو کې احوال اخلي ترڅو هغه مرکزونه په نښه کړي چې هغه د امنیتي ګواښ سره مخامخ دي. زمونږ سره وعده کړې ده چې دوی به مختلف قسم روشونه په لاره باندې چې هغه وایي هم دي هغه زمینی عملیات ترڅو هغه مرکزونه چې د ګواښ سره مخامخ دي هغه کې هم امنیت راولي. زمونږ هیوادوال
ځینې کسان چې ستاسو په کمیسیون باندې انتقاد کوي هغوی دا خبره کوي چې ځینې ادارې سرپرستان اداره کوي او دغه مشکل باید هوار شي. څرنګه دا مشکل شته؟
غواړم یو وضاحت ورکړم. د موږ په ولایتونو کې ولایتي دفترونه لرو. دغه ولایتي دفترونه مخکې د امیرینو لخوا یا د مدیرانو لخوا اداره کېده، بیا دغه امیریتونه یا مدیریتونه په ریاست باندې بدل شو. ریاست ارتقا وکړه نو دغه پخوانی رئیسان هغه سرپرستی کی ترسو بیا د رئیس په توګه باندې وټاکل شي یا نوی خلک هغه کې په دندو باندې وګمارل شي. هغه لړۍ روانه ده. موږ لاس ولایتونه شاتلې سوي دي. ان شاء الله راتلونکي هفته کې به دغه امتحان اخیستل کیږي. دا د شفافې پروسې باندې چې د اصلاحات اداري نمائندگان او نور د مدني ټولنو نمائندگان هم زموږ سره ګډون لري. دغه په مخ کې دا شاتلې تر سره سوي ده او ان شاء الله راتلونکي هفته کې به د امتحان اخیستل کیږي. په
لس ولایتونو کې به مونږ رئیسان تاکو، نور رئیسانو د نور ولایتونو لپاره هم همدغه لړۍ دوام لري. ما ویل چې دا سرپرستان په دې معنی باندې دي چې دا مخکې مدیران یا آمرین وو، چې دغه بست ریاست انتقا وکړ نو هغه د سرپرست په نوم باندې یادېږي.
سید صاحب، تاسو مخکې وویل چې امنیتی ادارو تاسو ته اطمینان درکړی دی چې دوی به عملیاتو کې او که بل څه ضرورت و هغه به ترسره کړي تر څو خلک په انتخاباتو کې برخه واخلي، خو که چېرته امنیتي تهدیدونه په خپل حال وي، آیا فکر کوئ چې د انتخاباتو نیټه به بیا وځنډیږي؟
د انتخاباتو نیټه خو هیڅ امکان نه لري چې وځنډیږي، اما دا ځکه دغه امنیتي ګواښونه چې دا په بعضې ولسوالیانو مشخصو سیمو کې دي چې هغه هم امنیتي ځواکونو باندې انشاءالله مونږ باور لرو، ځکه چې مونږ سره ډېره جدي او کلکه همکاري لري. مونږ سره هفتهوار منظمې جلسې لري او خپل امنیتي پلانونه له مونږ سره شریکوي. مونږ د دې څخه مننه کوو او دوی مونږ ته اطمینان راکړی چې انشاءالله هغو مرکزونو کې چې هلته امنیتي ګواښونه او ستونزې وجود لري هغه به هم لمن زوري او زمون سره به بشپړ همکاري لري.
د افغانستان انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ګلا جان عبدالبدی سیادو چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د خپل کمیسیون له لوري د تیاری په باب نور معلومات را سره شریکول، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره آماده یاست؟ کولای شئ چې په دې اړه خپل نظر د افغان بیسمات 1 شمېرې لارې موږ ته راواستوئ او موږ هم د دې پروګرام په یوه برخه کې درته لولو.
چی خواهد شد بچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبریش
به حضور در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مخنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
ازادي رادیو هر ورځ ده سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو اوریدلای شي. په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام پسل شر پند چپا مو هم صاف او واضح اوریدلای شي. د کندوز ولایت اوسیدونکو هم په نور ولایتونو کې د سولې د پرلت په ملاتړ په کندوز ښار کې خیمه ودروله. دوی هم لکه د نورو مترزینو په څیر د جګړې په ښکېل اړخونو غږ وکړ چې جګړه او افغان وژنه بس کړي او د ولسونو د سولې غږ ته مثبت ځواب ورکړي. په دې اړه له کندوز ازادي راډیو خبریال اجمل آرین داسې راپور راکوي.
د کندز ولایت مدني فعالانو، ځوانانو او د دې ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکو د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د تحسن کوونکو په ملاتړ د دې ولایت د ښار په مرکزي چوک کې د تحسن خیمه ودروله. د دغه تحسن یو تن تنظیمونکي زاهد کریمزی له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی دغه پرلت یا تحسن په هیواد کې د تلپاتې سولې او ثبات راوستو په هدف پیل کړی او له دې لارې هم پر وسلوالو مخالفانو او هم له افغان حکومت غواړي تر څو د افغان ولس غوښتنې ومني او له جنګ څخه خلاص واخلي.
د غونډې موخه د هیواد په نورو سیمو کې د سولې په اړه کوم غږ چې پورته شوی د هغه غږ ملاتړ دی او غوښتنه مو دا ده چې د جنګ ټولې خواوې کاغه د خارجي ځواکونو دي کاغه افغان دولت دی کاغه طالبان دي ټول دي سولې ته غاړه کېږدي او د عامو زموږ د وجل نه د لاس واخلي هغه هر څوک وي.
له دې سره سم په نوموړي ولایت کې د پرلت یا تحسن یو بل تنظیمونکی فدا محمد ارزخ بیا وایي چې خپل تحسن ته به تر هغه وخته پورې دوام ورکوي تر څو چې ښکېلو غاړو د دوی غږ ته لبیک نه وي ویلی او د جګړې پر ځای د سولې لاره نه وي غوره کړي.
دا پرلت به تر څو چې ټول افغانستان کې پرلتونه دوام کوي نو د هغې سره په همغږي سره موږ په ښکېلو غاړو باندې غږ وکړو چې نور جنګ بس کړي او د مخکې نه چې سولې ته لاره غوره شي نو ور باندې وکړي. نو دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده، د افغان ځوانانو غوښتنه ده چې په ښکېلو ډلو باندې غږ کوي چې جنګ بس دی، افغان وژنه بس ده، نور موږ سوله غواړو او په سوله کې ژوند غواړو.
په ورته وخت کې په دغه ولایت کې یو تن تحسن کوونکی صلاح الدین ساپی وایي چې دوی په هیواد کې د جګړې پر ضد او د سولې ټینګښت په هدف د تحسن خیمه درولې او له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور دې له افغان وژنې لاس واخلي او د سولې له بهیر سره دې یو ځای شي.
موږ نور نه غواړو چې موږ په یو بانه په بل بانه ووژل شو. د ښکېلو خونه مو دغه غوښتنه ده، د دغه پرلات یا د دغه ناستې د کندوز د ولس غوښتنه همدغه ده چې نور د جنګ بس شي او دغه کومه ښکېله خونه چې په جنګ سره درګیری دي دغه دې د سولې لارې خپل اهدافو ته ځان نه ورسوي.
کندوزیان په داسې حال کې په دې ولایت کې د تحسن خیمه دروي چې له دې وړاندې په هلمند، زابل، غزنی، هرات، کندهار، بامیان، ننګرهار، کابل او د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ولسونو د تحسن خیمې درولې او د جګړې له ښکېلو اړخونه غواړي چې نور له جګړې او افغان وژنې لاس واخلي او د سولې غږ ته د مثبت ځواب ورکړي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
د سهار اته بجې او شل دقیقې دي او اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. صفي الله ستانکزي ته په غوږ شو.
نېشنل انټرست خبرونې په واشنگتن کې د افغان سفیر مقاله خبره کړې چې ویلي دي سوله اوس په یو ممکن واقعیت بدله شوې. حمدالله محب په خپله مقاله کې څو موضوعګانو ته اشاره کړې او هغه یې په افغانستان کې د سولې د راتلو لپاره مهمیت کړې. ښاغلي محب لیکلي چې د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا ستراتیژي په سم لور روانه ده، مهالویش نه لري او په وضعیت پورې تړلې ده. دویم دا چې د ښاغلي محب خبره افغان حکومت له 2014 کال راهیسې له فساد سره مبارزه خپل لومړیتوب ګرځولی او د ترهګرو په وړاندې په مبارزه کې پیاوړتیاوې زیاتې شوې دي. نېشنل انټرست د سفیر محب په خبره لیکلي چې درېیمه موضوع په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ روزنیز ښوونیز او همکاري رول دی چې د افغان پوځیانو ظرفیتونه ورسره لوړ شوي. څلورم ټکی چې ښاغلي سفیر ورته اشاره کړې هغه دا دی چې امریکایي پوځیانو په افغانستان کې رول بدل کړی او افغان پوځیانو په هوایي ملاتړ تروریستي ډلې په نښه کوي. نېشنل انټرست په واشنگتن کې د افغان سفیر په حواله پنځمه مسأله د تروریزم له ملاتړیو هیوادونو سره د امریکا چلند یاد کړی چې په مټ یې په افغانستان کې سوله ټینګېدای شي. د ښاغلي محب په مقاله کې شپږم او تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د خبره طالبانو ته مشروعیت او له دې ډلې سره والې اوس د ډیرو افغانانو په نیست کم شوې ده. نېشنل انټرست خبرونه د مقالې په پای کې لیکلي چې افغانستان د امریکا او نورو نړیوالو ملګرو په همکارۍ د جګړې په ډګر کې په سیمه کې پرمختګونه کړي، خو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې افغان حکومت اوس په پوځي چارو کې جدي اصلاحات، له اداري فساد سره مبارزه او سولې ته هڅونه جاری وساتي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرازق د لری کولو په سر پخوانیو خبرو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په خپل مقاله کې د جنرال رازق یو پخوانی خبره راخسته چې ویلي وو د غنی حکومت می نشی لري کوله، خو لاس انجلس ټایمز ورسپانی د کابل میشتي د افغانستان د شنون کو شبکې غړي محمد علي سباون په حواله ویلي ناتایید شوی ریپورتونه وایي چې ولسمشر غنی له مخ کې د جنرال رازق استعفا لاسلیک کړي. ورسپانی لیکي چې له مخالفینو سره په جګړه کې د ائتلافي ځواکونو د ملګری قومندان د پخواني ولسمشر حامد کرزي له پراخ ملاتړه برخمن دي، خو جنرال رازق ویلي چې سیاست نه کوي او نه د کومې ډلې غړی دی، بلکې د دنده د امنیت ټینګښت او ان لزینو سیمایزو طالب مشرانو سره خبرې هم کړې دي. مخکې د بلخ لری کړی شوی والی عطا محمد نور په خپل ویناو کې څو واره ټینګار وکړ چې جنرال رازق باید د کندهار د امنیه قومندان په توګه پاتې شي. لاس انجلس ټایمز لیکي چې جنرال رازق هم د نور ننګه کړې و. لاس انجلس ټایمز وایي په خپل نور هم له ولسمشر غنی سره ډیره لانجه وکړه تر هغه چې پریکړې ته ورسېدل. افغان حکومت له څوکۍ د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د لری کولو لپاره ډیره خبرې وکړې او بل اخره نور ته یو نږدې کس او د جمعیت اسلامي غړی اسحاق راه گذر د بلخ د والی پټوګه وټاکل شو. په اخر کې بیرته ورګرځو کندهار ته چیرته چې لاس انجلس ټایمز ورسپانی د طالبانو د مشر مولا محمد عمر د واکسیمه بللی او ویلی دي چې په همدې ولایت کې جنرال رازق د بندیانو په شکنجه هم تورن دي.
ازادي رادیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آذربایجان کې پرون د ولسمشر انتخابات سره شول. دا انتخابات بیا ولسمشر الهام علیف دی وی بلې وکلنې دورې لپاره وګټل. تفصیل احمد شبر پر رپورټ کې.
د آذربایجان د ولسمشر انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون تر سره شول او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څېړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څېړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.4% رایې ګټلې دي. د بشري حقوقو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه شي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رایې ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلی وو چې په رایو کې لاسوهنه کیږي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګېدلې تورونه رد کړي دي او د آذربایجان یوې رسنۍ ته وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د ازادي راډیو د خبر څنګه سرګندوي چې د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په ښار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکونکي صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام الیف پر حکومت د رسنیو خبریالانو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. شپږ کلن الیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15 اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له 12 د اپریل 12 تر مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یوه وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
د آذربایجان د ولسمشرۍ د انتخاباتو په باب مو واورېدل. او اوس په اسمت سروان درته ووایي چې په چین کې یو چینایی چې دواړه پښې نشته خو غواړي چې د یوه غره لوړې څوکې ته وخیژي.
یو چینایی چې دواړه پښې پرېږدي خو غواړي د نړۍ تر ټولو هسک غره ته وخیژي. چینایی ژیا بویو 40 کاله مخکې د هیمالیا لوړې څوکې ایورست ته د رسیدو په لاره کې ژوبل شو خو اوس غواړي چې خپل دا ستر ارمان پوره کړي. ژیا بویو له اوله داسې نه و. یو وخت د چین د غرمزلې ټیم غړی و خو یخ یې دواړه پښې تورې کړې او بیا ډاکټرانو پرې کړې. دا 9.5 کلن چینایی غرختونکی غواړي د هیمالیا تر ټولو لوړې څوکې ته چې 8,840 متره لوړوالی لري وخیژي.
ایورست غره ته ختل زما ارمان دی. زه باید ورورسېږم. دا ځان ته یو چلنج ګڼم، داسې چلنج چې زما په برخلیک پورې تړلی دی.
ژیا بویو وروسته له هغه ایورست ته د پورته کېدو نیت وکړ چې تیره میاشت د معیوبانو د مدافع ډلو په هڅو د نیپال ستره محکمه له خپلې هغې پرېکړې واوښته چې معیوبان یې ایورست ته له ختلو محرومه کړي وو. هسې خو د کال سلګونه تنه ایورست ته خیژي خو تر دې مخکې یوازې یو وار په 2006 میلادي کال یو نیوزیلنډی غرختونکی چې دواړه پښې یې پرې وې ایورست ته ځان رسولی و.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم، زه عبد المایک د زابل ولایت شهر صفا ولسوالۍ د جلدک خبر کوم. هو موږ دې موږ ځای کې دوی د مشکلات په سکنان خو باندې ټلیفونان په تدریجي ساعت کې څلور ساعت یې کې ټول مخبر کې شه بکو شه کې باندې په لاس دې لې کې په دې 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 په جلدک افغانستان مخبر کې شه بکا کار هم نکلي
اول د رادو ازادۍ و ټولو کارکونکو ته تحفه نبوي وړاندې کوم. ورسره سلام، زه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه یعنی د لشکرګاه د تنظیم حوزې د مربوطاتو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. دلته بعضی اشخاص چې زموږ په کلي کې د کمپ مهاجرینو څخه ستاسو سره په تماس کې یم. بعضی اشخاص دي چې په بازار کې دوکانونه لري، دغه لینونه و مصالحې و دغه شان راټولوي راوړي په کلي کې سوځي، حتی د کورو مثال لري. نو همسایګان ټول ځینې په عذاب و په تکلیف دي چې نه دیګو کاسه ورپاته دي، نه دماغ و ځیګر ورپاته دی، نه د پرځان اچولو شی، نه د پرځان ته د اوارېدلو شی پاته دی. بس عامه عذاب و تکلیف دی. نو زما د هلمند ولایت چې نصيحتي عامه برئاسات الخاد مشرطه الخاد هله ده چې د تنظیم حوزه او مسؤلین ته لازم هدایت وکړي ترڅو ودغه کسانو ته عامه پوهاوی ورکړي وروسته عامه پوهاوی کامل نکړي په باید باندې چې دا د ټولو امسادانو لپاره تکلیف دی وما علینا الا البلاغ المبین.
ستاسی پیغام ستاسی خپل نظر دی. دا د ازادي رادیو دریز نه دی.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د افغان د ازادي رادیو البته په غږ ثبتون کې ماشین کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه ډیر راستوي د غراز د افغان بیسم ات سوا تل شمیرې لارې مو هم ډیر پیغامونه راستوي دي د هغه موضوع چې د خبرونه په پایل کې می اعلان کړ د انتخاباتو پر موضوع څو شی به ورسره به تولولو خو اوس په افغانستان کې اتنې می بجی دي او زلبیا په مو کړی دي د ساده مهم خبرونو سره لیکونو ته. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیستي انټرنیشنل وایي په افغانستان کې د اعدامونو ترسره کول د هیواد له ثبات سره مرسته نه کوي او هغه باید عملي نه شي. د بشري حقونو دغې نړیوالې ډلې په نړۍ کې د 2018 میلادي کال د اعدامونو په اړه په هغه راپور کې چې نن خپور کړی ویلي چې په دې کال په افغانستان کې 15 تنه په اعدام محکوم شوي په دار زړول شوي او دا کار هم په بیړه د ترهګرۍ حملو د زیاتېدو په غبرګون کې شوی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو د انتخاباتو ټول مواد له مرکزه ټولو ولایتونو ته استولي او د نوم لیکنې پروسه به دوه ورځې وروسته پیل شي او دوه میاشتې به دوام وکړي. په کاپیسا کې د امنیتي چارواکو په وینا و طالبان د دې وسله والې ډلې د نظامي مسؤول مولوي اجمل په ګډون وژل شوي او 15 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د 6 میلیونه یهودانو د وژنې یا هولوکاست یاد ورځې د لمانځلو په مهال ایران ته خبرداری ورکړ چې اسرائیل د نازمایي او تهران د نازي جرمني سره پرتله کړ. د ایران په اصفهان ښار کې په سلګونو بزګرانو مظاهره وکړه. دغو مظاهره کوونکو پرون د دوهمې ورځې په مخه حکومت تورن کړ چې د اوبو د سرچینو په ویش کې پاتې راغلی دی. او د امریکا د استازو د جرګې د جمهوري غوښتونکو مشر پاول رایان پرون اعلان وکړ چې نه غواړي د یوې بلې دورې لپاره ځان کاندید کړي. رایان د چهارشنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې دی پر خپلو لاسته راوړنو چې یوه هم پکې پر مالیاتو څارنه وه ویاړي. هغه د امریکا په دولت کې دریم لوړ پوړی انتخاب شوی مشر دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
نورالله آزاد له فرات څخه لیکي موږ انتخابات نه غواړو. په انتخاباتو کې د ولس تاوان دی. موږ سوله غواړو. حاجي شمس الحق هم له سلمان د سنگین ولسوالۍ څخه لیکلي انتخابات ته خو آماده یو خو په ټولو سیمو کې طالبان واکمن دي. موږ ته اجازه نه راکوي چې انتخاباتو کې برخه واخلو. شفیع جان له زدران د نادرشاه کوټ له ولسوالۍ څخه بیا لیکلي چې انتخابات ویاړ دی خو موږ د زموږ د رایو سره لوبې کیږي. ضیاءالرحمن هم وایي چې برېښنایي تذکرې دې وویشل شي. که دا وویشل شي انتخابات به شفاف وي. عبدالغفار له لشکرګاه څخه بیا لیکي چې په انتخاباتو باور نه لرو. د انتخاباتو برکتو چې حکومت مو دوه سری شو او یووالی مو هم په جنجالونو بدل شو. کور مو ودان چې پیغامونه مو راوستول. پیغامونه زخ زیات دي. بیا هم را روان دي. د انتخاباتو پر موضوع لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر وویل چې د ولسي جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو لپاره ټول ضروري مواد 4 ولایتونو ته رسولي او بل سبا د شنبې په ورځ به هم د نوم لیکنې پروسه پیل شي. ټاکل شوی چې دغه انتخابات د روان کال د تلې یا میزان د میاشتې په 28 ترسره شي. په همدې سره د خپرونې هغې برخې ته رسېدلی و چې نور دوه پروګرامونو وار رسېدلی دی. د ازادي رادیو د جون پښيبو کې او د اساسي بشري حقوقو مخکلي دي چې د جون پښيبو کې اونیس پروګرام واوري پام وکړي د اساسي بشري حقوقو اونیس پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوي بولی خبرونه ته زه سید کمال شعرف هر کله کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه او واضح اوریدلای شي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشري حقوقو په کمیسون کې د بشري سرغړونې ونو د سیړونو د میکانیزمونو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک میسون د کابل د سیمیز دفتر د نظارت او بررسی د سنگ مرستیاله مرغلره معیار ده. معیار صاحب اشاره خلاص
مننه چې زه هم په خپل ور سره خپل سلامونه ټول هیوادوالو او ستاسو اوریدونکو ته وړاندې کوم.
ډیر مننه معیار صاحب. په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې حکومت د بشری حقوقو د تضمین په برخه کې څو ډول اجمنه یا تعهدونه لري.
مننه. حکومت په هیواد کې د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې درې ډوله اجمنې لري. لومړی دا چې حکومت مکلف دی پر دې چې احترام ولري بشري حقوقو ته. دوهم دا چې باید خپل بشري حقوقونه حمایت کړي. او دریم دا چې باید د اجرا زمينه په هیواد کې د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره مساعده کړي. نو په دې حق لوي شو چې حکومت د بشري حقوقو د پلي کېدو لپاره باید بشري حقوقو ته احترام ولري، حمایت کړي او د اجرا زمينه برابر کړي.
ډیر مننه. کله چې د وګړو حقوق نقضیږي د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه میکانیزمونه لري؟
مننه. د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې حق له تقریبا 500 څنګه لري چې د وګړو د بشري حقوقو د نقضیدو لپاره کار کوي. د لکه امبودسمن برخه، نظارت بررسی د خزو برخه، د ماشومانو د بشري حقوقو د حمایت برخه، همدارنګه د معلولینو او معیوبینو څنګه، او په خاصه توګه کوم چې د نظارت او بررسی برخه ده هغه د کمیسون د یو کلیدی او یو مهمه څانګه ده چې په دې حقله هغه شکایتونه او د بشري حقوقو د نقص د سرغړونو کوم شکایتونه چې د برخې ته راځي او د بررسی کوي. زه به تاسو ته هغه کوم تایمرایل چې کوي هغه به تاسو ته په لنډ توګه تشریح کړم. د مثال په توګه مثلا کله چې موږ ته حضورن یا وګړی یا هیوادوال کمیسون ته مراجعه کوي او دو یا پسرنوالی کې یا محکمه کې یا هم کوم حق نقص شوی وي دغې لپاره دا چې کمیسون دغې نه حمایت وکړي دغې لپاره راځي کمیسون ته مراجعه کوي. مونږ اول د دوی غریزه اخلو او ثبتوي په خپل هغه فرمه چې د کمیسون له طرفه ترتیب شوی ده. پس لغه کچیرته دوی حقوقی مشوره ته ضرورت لري هغه مشوره مرتور کو او روس لغه مونږ د دې شکایت زو په امغه مربوطه مرجع کې مستند چیرو او مستند سازی او پیګری کوي. کله چې مونږ د دې شکایت مربوطه مرجع کې لکه سنولی محکمه او یا داس نور مرجع هغه ته کله چې وګورو د دوی مشکل مونږ چیرو او کچیر ته وګورو چې هغه ته واقعا د دې یو بشري حق نقص شوی دی دغه پاکله دی مربوطه مرجع سره خبرې کوو مکتوبی یا حضوري. او د کچیر ته مثلا دوی وکیل مدافع ته ضرورت ولري مونږ ورته وکیل مدافع ټاکو چې په جزایی البته په جزایی قضیو کې مونږ دوی ته وکیل مدافع ټاکو چې دغه سره رسته وکي. نو دغه میکانیزم دی د بشری حقوقو د سرغړونو لپاره کله چې کمیسون ته راځي او مراجعه کوي موږ ورسره ولاړ وو او ورسره چیرې
د بشری حقوقو د نظارت او بررسی په برخه کې په دې اړه تر دا مهاله پورې څومره فعالیتونه کړی دي؟
مننه. تاسو د سوال په انځوب کې باید وایم چې په خاصه توګه د نظارت او بررسی برخه په دې حق له څو فعالیتونه لري. لکه مخکې چې ما وویل لومړی دا چې کوم شکایت چې حضوران موږ ته دفتر ته راځي، هغه موږ ثبتوو او بیا پس له هغې موږ ګورو که چیرته حقوق بشري هغه څیرو او په دې مورد کې موږ هغه خپل اقدام کوو. او بعضې شکایتونه دي چې دوی مثلا بعضې مابوسین له مبس نه یا زندان نه موږ ته تلیفوني تماس اخلي او وایي چې دغه مشکل مبس کې موږ لرو، دوسیه یې لري، یا مثلا د موږ حبس پوره شوی خوشي کیږو نه بیا تلیفون د طریقه د هغوی شکایت اخلو او پس له هغې ځو هماغه مبس او دا پیگیری کوو. دوهمه مسله دا ده چې موږ تقریبا د شپږو ولایتو د سلب ازادي د محلاتو نه موږ څیړنه کوو. په میاشت کې یو وار هر وارې د ښځینه بخش مبس نه او د نارینه بخش مبس نه په میاشت کې یو ځل موږ نظارت لرو او په هغې نظارت کې موږ د هغه د زندان کوم مشکلات چې لري هغه ګورو او د مقامات سره د هغې د حل په باره کې خبرې کوو او څو قضیه چې ما خپله نظارت درلود او نتیجه مثبته وه او په دې هکله مو مثبتې نتایج لاسته راوړنې درلودې. درېیم دا چې به د ولسمشرۍ د فرامینو په کمیسیون کې د پاغې کې موږ نظارت پاغې باندې نظارت لرو او د هغې کمیسیون غړي هم یاستو چې تقریبا په هر کال په زرا و دوسیې د کمیسیون د نظره تیری او پر دې باندې نظارت لرو او تقریبا داسې قضیه هم لرو چې د کمیسیون ټول اعضا په یو دوسیه باندې امضا کړی ده خو دفتا د موږ زموږ ناظر په دې توانېدلی دی چې په هغې دوسیه کې یو د حقوق بشر سرغړونه پیدا کړي او امضای نه کړي. نو دغه زموږ فعالیتونه وو د نظارت او بررسۍ برخه کې چې ما لنډ تاسو ته وویل.
ډېره مننه. قدرمنو اورېدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خپرونه ادامه لري.
ژوند
سری کسا پولیس وژل شوی دی.
تکار پولیسونه هغه چې تکار مریض راغی.
آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشي.
پوهنه
زمو په مرکب کې د باران لپاره پناه نشته. موږ په زمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په ډاپسای وانه یا په دالاس وانه
وو باندې نور موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس
لرو ریکړه چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست. تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتاس. که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې د نظارت او بررسۍ په برخه کې د بشري حقوقو کمیسیون څومره لاسته راوړنې لري.
مننه. تاسو د سوال په ځواب کې باید وایم چې د بشري حقوقو د کمیسیون یو لاسته راوړنه په تیر کال کې دا و چې د ټول افغانستان کې شپږ زره و سو اته تنه هغه زندانیان چې غیر قانونی سلب ازادي شوی وو د کمیسیون د بشري حقوقو د کمیسیون په قانوني مداخله سره دوی خوشي شوی. او د بشري حقوقو د کمیسیون بل لاسته راوړنه دا ده چې په تیر کال کې 3219 واره د زندانیانو څخه دیدن نظارت شوی دی، څیړنه شوی ده او د هغوی مشکلات ته رسیدګي شوی ده. او په تیر کال کې تقریبا دریز 1515 مورد شکایتونه حقوق بشر کمیسیون تراغلی او ثبت شوی دی. دا یو د لاسرولنه د بشری حقوقو د کمیسیون څخه ده. او د بشری حقوقو د کمیسیون بل لاسرولنه دا ده چې د ریاست جمهوری د فرامینو په کمیسیون کې تقریبا 1521 دوسیه دوی لیدلې دي او دا غینه د 1022 تقریبا 1024 اتیا دوسیه تایید شوی دی او 410 نور دوسیه د کمیسیون البته د بشری حقوقو د نماینده له طرفه رد شوی. دا هغه لاسته راوړنې دي چې د بشری حقوقو کمیسیون په تیر کال کې درلود.
قدرمنو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک الله مو مل سره.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کې فرشته مرسل
سلامونه قدرمنو دوستانو ستړي مشي نندارتون د عامه معلوماتو د زیاتولو ترڅنګ د بازار موندنې او تفریح یو ښه میله ده. آیا د نندارتون له تاریخ او ارزښت خبر یاست؟
د نندارتونو تاریخ باید لکه چې د ټول متداوله علوم سرچینه د یونان د تمدن نه اخیستل شوې ده. خوشبختانه دغه نندارتونونه هم هلته رامنځته شوي دي.
که زمون خرڅلاو وشي کوونی چې زمونږ د بیلابیل خلکو سره پیژندګلوي کیږي د خپل یو مارکیټینګ دی.
په اوسنۍ خبرونه کې د نندارتون په جوړښت، ارزښت او تاریخ خبرې کوو. زه اکرام الله اکرامم او نننۍ ژوند په شیبو کې خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې ده.
در من دوستانو هر وخت په تیر بیا د پسرلی په موسم کې د افغانستان په ډیری ولایتو کې د بیلابیلو شیانو نندارتونونه دایریږي. په دې نندارتونونو کې کرنیز محصولات، په کور کې جوړ شوي خوراکي توکي، لاسي صنایع، هنري آثار او ځینې هغه شیان نندارې ته کېښودل کېږي چې په یوې ځانګړې سیمې پورې اړوند وي. نندارچیان راځي، د شیانو ننداره کوي او په اړه یې تاریخي معلومات پیدا کوي. نندارتون په لومړي ځل یونان کې رامنځته شوی دی. له هغه وروسته بیا د نړۍ نورو هېوادونو خپل لرغوني او ارزښتناک توکي نندارتون ته وړاندې کړي دي. په پیل کې په افغانستان او نورو نړۍ کې د نندارتون د تاریخ په هکله د موزیم له پخواني مشر عمر خان څخه پوښتو.
دا نندارتونونه ورو ورو په حالت انکشاف کې و، توسعه پیدا کړله. د ساور نمخ کې دغه نندارتونونه د لرغونی ساحه په نامه سره ایجاد شوي وي. مثلا د غزنی خونه، د بامیان، د شترک او پایداوي، د آی خانم، همدارنګه د هدی او داسې نور نمایشګاوي هم په دې شکل سره وو. د اووم د ساور نمخ کې څلور نندارتونونه چې متحده ایالاتو کې، ایتالیا، جاپان او پاکستان کې وو. اما دغه نه راوروسته موږ متعدد نړیوال نندارتونونه لرو چې د افغانستان د ملي موزیم اثار خصوصا د 2008 کال نه راوروسته ده په تور کې دي. په مختلفو هیوادو کې دندارې ته ایښودل شوي دي.
په پخوا وختونو کې اکثرا نندارتونونه په غوځایونو کې دایریدل چې هلته به د خلکو تګ راتګ ډیر و. د بیلګې په توګه د ابریشم لاره یادولی شو. دا چې هغه لاره د تجارت لپاره د خلکو مشهوره لاره وه، نو نندارتونونه به هم ډیر دایریدل. موږ له څو تنو څخه پوښتلي چې آیا نندارتون ته کله تللي که څنګه؟
شریف الله احمد زایم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ. زه خپله دغه د افغانستان داخلي تولیدات چې ورکې وړاندې کېږي دغه نندارتون ته ډېر ځم، یعنی ډېر خوند راکوي راته. د ما خو خپله دغه د پنبې غوړي ورکې واخیستل، کور ته مې وړ، یعنی ډېره ښه ذایقه یې درلود.
نوم جاوید منګل دی، د خوست ولایت اوسیدونکی یم. ولا نندارتون ته خو نه یم تللی ځکه چې د وخت له کمښت تللی نه یم. شوقیې لرم چې لوړ شم چې وخت پیدا کړم، خو نږدې نه م نه دی لیدلی.
د کابل په دې افغانانو کې بابرشاه سنتر هغه ځای دی چې مېرمنې او نارینه په خپله سیمه پورې اړوند بیلابیل توکي نندارې ته ږدي. دلته وطني غالۍ، د کور وسایل، د ماشومانو د لوبو شیان خرڅېږي. په خوا کې خواړه هم پخېږي. کله چې موږ انګړ ته دننه شو، د نندارتون د کېږدۍ ښایست دې ته واڅولو چې لومړی د نمایشګاه په خبر شو. د نمایشګاه شیانو ته د کېږدۍ زرغونې رڼا بله ښکلا وربښلې وه. په دې نندارتون کې چې د مېرمنو په لاس جوړ شوي توکي نندارې ته ایښي وو، له نظیفې سره چې د کور وسایل او د ماشومانو د لوبو شیان یې د خلکو نندارې ته وړاندې کړي وو، د نندارتون په ارزښت غږېدل یو.
چې دوستانې ګوري ساتونه دي، د عکسونو قابونه دي، همدارنګه قلمدانۍ دي.
او که دې خاطر راسو ډېر زیاتو برخه دغه د قرآن شریف پوښ ده.
نه خیر، ده د قرآن شریف پوښ خو نه دی، ده هغه د شیرني لپاره چې څوک استفاده ځینې کوي، دسمال چې ورکوي.
او دې خواته ده ګیلاسونه دي.
دا ګیلاسونه چې کوم دوستان ویني، دا موږ نقاشي کوو د ښځې د ورځې په مناسبت باندې، د مور ورځې په مناسبت، د معلم ورځې په مناسبت باندې، او مختلف شکلونه ډیزاینونه دي ته موږ ورکوو د رنګ په واسطه.
یو ګیلاس هم دا اوس زما په لاس کې دی چې د ښځې ډېر ښایسته انځور ور باندې رسم شوی، او په خوا کې لیکلي چې ځان دا اتمان د خزو د ورځې په مناسبت
باندې دقیق انده د خزو د ورځې په مناسبت باندې او چې مونږ دا نقاشي کړو
دا څه فکر کوم چې مردکی دی په یو ټوکری کې هې دي دامن چې ته هې دي
دا فقط د نمایش په خاطر باندې دي ځکه زه خپل چې کوم د کوشنیوال وسایل ته ګورم خپل کوشنیوال را ته را
پیاړي کوشنیوال کې د مردکی کول
اتمان د امدا قصاب او چې ما دای خې دي نو زما ډیر خوخیږي هم په دې خاطر باندې چې جالب او رنگ رنگه شکلونه لري زما ډیر زیات خوخیږي یو دلته چې کوم ماشومان راځي جوړي بیا زه دا ورته راخلم
لکه دی خواته کرا شو دلته یو ډیر خاصه نانځکه ده شین ټیکرای ده سور کمیس ده او یو وړکای دسکاول پلاس کده دا راته دا چا جوړ کړی
دا زمونږ سره ټیم کې یو ډیر زړه مورکی ده چې هغه د خپل کورنۍ مسؤلیت لري پر غاړه باندې
او نظیفه جانې اوس په دې باندې خبره ته وکړي چې دیو نندارتون جوړیدل تاسو څه ګټه لري
که زمونږ خرصله وشي کوونی چې زمونږ د بیلابیل خلکو سره پیژن ګلوی کیږي نو کله چې زمونږ پیژنګلوی د بیلابیل خلکو سره وشي دا خپل یو مارکیټینګ دی او دلته دولتي کسان هم زمونږ سره راځي او همدارنګ غیر دولتي کسان ملي تاجرین راځي په دې ځای کې مونږ د غوی سره معرفي کیږو ام د خپل لوړ اهمیت لري
تاسو د ځان پاک لرته خبرې وکړي خپل چې دلته شیان راوړي ننداري ته یک دی خلک ګوري ته څومره ګټه کړي څومره دغه شیان چې زامات بوسي جوړي به خرڅيږي
ګټه خو ډیر کړي ده په دې خاطر باندې چې د نندرتون په واسطه باندې دلته د ورځې زرها کسان کېدی شي راشي او په دې ما باندې کوم کولای شو خپل اردرونه واخلو
تر اوسه په څون نندرتونونو کې تاسو ګډون کړی او کوم څه جوړوي الته میخي دي
بریالي شو په دې باندې چې هر اقل شپارلس نندرتونونو کې مونږ اشتراک وکړو البته ټول داخلي نندرتونونو چې د دې نندرتون سره زمونږ ولسم نندرتون دي
د دې نندرتون ته چې موږ راغلي یو له نورو نندرتونونو فرق کوي مثلا دلته یو خیمه ده د خیمه چلور خو ته توشه کړي پوشتي ده کونج کې ډېر خپلای منګای ښای خو ښا ګلان دي په ذهني لحاظ هغه شین چې نمایشګاه کې خود لکیږي یا نندرتون کې دی وو لیدل څومره آرامخ در به تاسو ته
ما تخبره ډیر زیات په دې خاطر باندې زدلی تر څنګ چې ځان قوي احساسوم دلته زموږ نور خويند چې راځي زه په دې باندې ډیر خوشاله کیږم زه د آرامښت احساس کوم چې داس مال لپاره ډیر لوړه خبره ده
درنو دوستانو دلته نندرتون ته یو ورور هم ولال ده حکومت چې دلته یې هغه ګوري پایل تاسو خپل نوم راتوایا
د ما نوم حاجی نصرالله ده زده د شینې د کلمه او دغه نن د ټول راغلم د دې په چاله کتابت مې خسي دغه شان وګورم لاسي شان دل دسته خوخېګم
او کدي سره توه چې کله راځي نن د ټول ته د شیان ګوري څومره په خاني یادونه در پیه دیږي او دغه شین چې ګوري د خپل هواد فرهنګ دوه سره څومره بلديږي
په خاني وختونه د ما د مور او د پلار په یاد مې راځي مثلا مخکې په کلی کې خزه ګسپان ساتله میګه ساتله دغه پښ مې د شانه وړې ګلمې جوړ کړې و هغه وختونه د ما په یاد
دغه شیان چې دلته په نندرتون کې خېری دي موږ او تاسو د هیواد فرهنګ ته کلتور ته دوه ته د څومره خېری څومره مفید دي
سابقه شیان دي چې موږ په کې دوه په موږ په رواج او د شنه مثلا د سرخانون دي مثلا اوس پلاستیکي د سره مخ کې د بافته کول جوړول دي پښمو وایو کله د شنه د دینه جوړي په دې کې ډېر خوشاله چې دغه پاتې سي راته مثلا 15 کال یا شل کال پس کې هم د پاتې سي ډېر خوشاله کېم چې دغه د موږ دودونه له منځه لاړ نسی
لا بابر شاسن تر څخه څو قدم وړاندې د سړک بلې غاړې ته ملي ګالري ده هلته هم د بیلابیلو هنري توکو نندرتونونه دایریږي په چې ویزای کې مو د ګالري لوي کارکونکو شکرې سره خبرې کړې نو موري وایي چې د نندرتون له دومره ارزښت سره سره بیا هم یو شمېر کسان په نندرتون کې لوي خودل شوی شین او سره دومره به احتیاطي کوي چې بیا د لیدلو وړ نه وي
ډېر کسان بیا موږ ما خامخ ورته وایي چې داس مکوي چې خرابېږي په رسنه کې په تلویزیون کې اعلانونه اوسي خلک ته وایي دونه مهم دي
د کابل موزیم په خانای مشر عمر خان چې مخکې مو هم خبري واوریدي وایي چې ډیری هیوادونه په دې نظر دي چې افغانستان یوازې د جګړو هیواد دی خو هم دې نندرتونونو د ذهنیت لمنځوړی کله چې په یو بهرني هیواد کې تاریخي توکي نندري ته کېدل کیږي نو ټول په دې پوهیږي چې موږ له لرغونی تاریخ سره داسې هنري او تاریخي آثار هم لرو چې مثال به په ټوله نړۍ کې ډیر کم وي
د افغانستان ساتل شوی آثار په اکتوبر 2008 کال کې فرانسې ته لاړل
هلته ما د دې خلکو لیوالتیا ولیدله، د دې خلکو ذهنیت کاملا تغییر وکړ. څلوېښت کاله جنګ روان ده، افغانستان نه یو بله څیره د افغانستان په نړیواله څرخه په مطبوعاتو کې ورپېژندل کېږي. اما کله چې دا خلک راتلل دغه نندارتون یې ولیده، نه یوازې فرانسې کې، ټولو هېوادو کې چې دغه نندارتون غزول شوی ده، اوس په چین کې ده. دا خلکو ذهنیت کاملا تغییر کېږي. هو افغانستان هغه قوم نه ده چې دلته وژنه ده، داعش ده، القاعده ده، انفجار ده، انتحار ده، تخریب ده، مکتب سوځول دي، د پلچکونو ورانول دي، بلکې دا داسې یو هېواد ده چې ډېر لرغونی تاریخ لري. هنري ښکلا او دغه تاریخي فرهنګي آثار د دوی دپاره د تغییر د ذهنیت دا واقعا د افغانانو دپاره د ویاړ ځای ده. هم په دغه بد بدبختو اعمالو باندې موږ شرمیږو، په دغه مثبتو تغییرات دغه اثار معرفي کي خلکو ته په دې کې سړی خوشحالي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې د بیلابیلو توکو نندارتونونه نور هم په هیواد کې زیات شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسو. تر بیا ښه چاري.
تشویق شهرت دی دولت وی که صفت وی که ناموس وی که شهرت وی پوگی سی تمورو بینی آشا اندی ادب دے در چی کم زبان در آشا اندی ادب دے در چی کم زبان در آشا اندی